سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړه او اسرار علم مومند مو د مشال ډیډو د نخصات خبرونو په لومړی غړی کې هرکلی کوو. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. پاکستان سیمې او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې درته اورو. خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ وای په بډابېره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه. په جنوبی وزیرستان کې ډرون برید درې مشکوک وسلوال وجلی. او د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي په بډابېره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وجل شوي پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماښام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستاني پوځ ویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل په وجل شوو کې 25 پوځیان، 4 ولسي وګړي او 43 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغه لته کې هغه رقم کنټرول نشته. مون او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
له هم افغان حکومت پر دیړه څنډې ویلي. د پاکستانی پوځ ویان ویلي وو 44 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوستی وو د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډابېرې په سیمه کې د پاکستانی هوایي ځواک پر یوه کیمپ برید وکړ. د برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پېښور بډابېرې برید وروسته په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وجل شوي او 15 نور جوبل دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا هم نه ده معلومه چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه دغه برید ترسره کړې او که نه د پاکستان بې پیلټ الوتکو ترسره کړې. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن ده بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. نوموړی وایي کېدای شي دغه خبرې راتلونکو اونیو کې شروع شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشال ډیو ته وویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډیره برخه افغانستان تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د 4 کارکونکو د وجنې په تو 4 وسلوال طالبان نیول شوي دي. دغه 4 کارکونکي د دې ولایت په ګذره ولسوالۍ کې تر تختونې وروسته وجل شوي دي. د هرات د ولی بیان د احسان الله حیات پر مشال ډیوته ویل چې دغو کارکونکو د وجنې په تور 4 وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي دي. نو ورسره یې د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو اش کارټر او د روسیې د دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل شي. په 2016 کال کې د روس پورې د یوکراین د کرامیا سیمې الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکراین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیف ته ولاړ شي او د یوکراین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو، وزیر اعظم ارسینی یاسینوک او د پارلمان د سپیکر سره به وویني. د ناټو سرمنشي به همداراز د یوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. یوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړی دی خو د ناټو د 28 هیوادو غړیتوب نه لري.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان فوج وایي پرون د بډبیر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه، خو البته دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به ترشا ولاړ وي.
بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل سوې دي، خو د بشري حقوقو سازمان څه غوښتنه کوي؟
ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکے چھ مٹ ختم کر چیشی ختم کر کم کسان وینی ولکی دا مخلوق نظر کی راوڑا چھ خلق کی چھ کم بیچینی سا بیچینی ختم تھی.
افغانستان تا دا پاکستانی مالونو درامدات یا واردات راکم سوی دی خواہ جائے سدا
خصوصا دا شاہ شہید کے پیشی نوروس تا دا سی ہوئے احساسات خلق پر منز کی رائے ہیار سکی دا پاکستانی توک دا غستلو نا یا اس مشکلات رائے جار سلن.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي برید کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل سوي دي. په پېښور کې خبریالانو ته نوموړي وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، البته د زیاته کړی چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شایي د افغان حکومت لاس وي. دې خبرې غونډې ته د مچال ریډیو خبریال غلام غوث ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او هم د افغانستان نه د دې برید تنظیمونکو برید کوونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی و دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی و او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. د کی ټول یو کم دشتنه شهیدان شوی دي چې پکې 2 د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول 3 پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او 4 نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو په شا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیسرا نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب عذب عملیات وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس بریت کون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو، خو هغه چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکام کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے، وہ مارا گیا ہے. ان کا آبجیکٹیو
سمرا کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دی. خو هغه په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل، خو هغه هغه ته کې راګیر کړی شو او رهایشی علاقې ته پرې نه خوده شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشی علاقه کې دوه نیم زرا خلق اوسیږي. دوی د حساسې علاقې نه هم ډېر لري وساتلی شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومې منصوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نه شو. د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کوونکي په درنو او جدیدو وسلو او بارودي موادو سنبال وو، خو په انخته کې هیڅ یو برید کوونکي ځانمرګې برید نه دی ترسره کړی او ټول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان فوج په دې اړه تفصیل ورکړی دی، خو له دې وروسته څه پېښ شوي او نن په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو برخو کې امنیتي حالات څه دی، څوک نیول شوي دی، د دې پېښې په تړاو را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال ریډیو همکار شبیر جان له پېښور څخه دی. شبیر جان، تاسو هرکلی کوم، که مهرباني وکړئ دا راته ووایاست چې اوس په دې کې تازه حالات یا د دې پېښې وروسته د نیونو یا د امنیت په اړه باندې کوم ګامونه اخیستل شوي دي.
ډېر مننه عبدالحق اکبر، بالکل دا پرونه ته ورسو دا ټول دا خپل پښتونخوا کې دا شانت سره سره سمبال د ملي زیاتره برخو کې کوم هم مختلف تنظیمات چې هغه د پاکستان امنیتي ځواکونو دی یا دا شانت نور د نزاغې کې د سفر په شو د کوم هوایي ډګر دی یا د پوسټ کوم ځای نه دی چې نزاغې ډېر زیات امنیتي کوشش دی. دین علاوه د پېښور خبر کوم او کوم چې د پېښور کې اور کم باچا خان نړیوال ہوائی ڈگر دی لاوی جی سفیر ہم اور کم امنیت کے خوڑی ارزیات نور ہم تین کو شیر اولان رحم اور سخت سخیان سخت شیر دی اور پرنو لکھے دا خیبر کو سخا پر جرہ بیل بخو کے پاوسی دیگر سے خور کے جکمی کلی والی تین دی بڑا دیر مطنو انتا غشان دیل تکے رکمی عملیات شروع شیر دی اور دا افغان معاجر پر شمول چسم افغان کڑوالی جکم غیر قانونی زاوی پر شمول یوش میں شکمن کسان دا غزی نیولی شیر دی دین علاوه په اسلام آباد کې کوم د غرنګي عملیات شوي دي او د محکمې د وزارت د غلطې کمندار مرکزي دوی په هدایت هم هلته ټیم امنیت ټینګ شوي دي او ځینې گرفتارۍ هم شوي دي.
ډېره مننه شبیر جان په دې اړه د تفصیل راکولو، ښه وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
او سمزو افغانستان ته هلته د میشت د وزیرستان د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د خوست په ګولان کې کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوالو وایي دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې ته پخوا په پرتله کمې سوي دي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ اړتیاو نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې عدالتیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي، خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس پارچې جوړ کړي او د څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنډغالي کې چې دا مهال پکې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر یې مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پېژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کېږي.
په یاد د میرلی اوسېدونکی یم، یو نیم کل بیرا شخ امام اشتندل کړي او ځینې خلک لاته څه غوځو، ځینې خلک ملاویږي نه.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول ری ورکول وشه خوري نه وا، لکن نیس نن سبا چا گزاره نه پوش داس کر نه دا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تن وزیرستان جنکی ګډوال ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډنډ کلی دردنای اصل دین مې نوم دی سي شوا، په خدای قسم چې زه داس کونډه یا تیم لرم چې په ټاټ شه پرتا او داس لارم مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرتا دی په دیک کم شوه زپ دره و زنه مې د خدای وسوتی چې یو ورځ مې سکه نه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو، هغوی د بایو میټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو تر څنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانو بې ځایه شوو سره د مېلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمنه دي، پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی الوسه د امکان تر حده دا باید ونزوو، دې سره باید کومک وکړو.
یاد دي چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوه لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی د خیبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باره کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د شتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو نه بې برخې سوي دي. په دې هکله د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باډه کې د وسلوالو د لاسه ورانو شوو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغه ورانو شوو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړې ده. په دې هکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو ودی فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمې او تن فضل اکبر پر دای بیا وای چې باید د سکولونو د زر تر زره جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونې کړه د عملی جامعه ور کړلای شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باډه کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی. او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سمزو بونو ته د خیبر پښتونخوا د بونو ښار دکاندارانو وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. دوی غوښتنه کوي باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار دکانداران وای زلی انتظامیه ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 100000 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخه ته جمع شوی دکاندارانو د زلی انتظامیه پر ضد نارې وهلې او غوښتنه یې وکړه چې دوی دې بی‌ځایه نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوای شانی یازوای په قرضې باندې سامان واخلي چې څه غریبي وکړي، خو دا جرمانې چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چنده ولګول شي. په دې اړه مو چې کله د بنو اسسټنټ کمیشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو، نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی، خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان یې د قانون لاندې شروع کړی او هغه دکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دکانونو یې صفایي نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تیر شوی وي او یا ناقص خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرائمز بل وایي په اکثریت سره منل دي. د دې قانون له مخې به اوس چارواکي کولای شي د انټرنیټ له لارې جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وایي تچ قانون جوړول د جنایت مخه نشي نیولای، بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې به د انټرنیټ په ذریعه ترهګرۍ کوونکو ته 14 کاله د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شان چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه ته به 1 کال قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول شي. د غرنګ چا په انټرنیټ کرکه خورونکي تقریر وکړو نو هغه ته به حکومت 15 کاله د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کاله د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیاته کړې شوې د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کاله د بند او د 500 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترخګري مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي، نو نوموړي وي
بیسیکلی خبره ده چې سایبر چې کم IT د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم دی زیاتر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی همدغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کل نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار سره لاندې ورته سزا میلاو شي، موږ ته سزا یعنی میلاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنټ ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له قانوني چارو بل تجزیه کار اکبروتین او پختل نو دا غوی ناوا
صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې را پدې کې سو میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دا کوي د دې ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د ریپوټیشن ته په دغه والا خدا بیل چې دین دی او سلاف ځای پکار ده. او کوم حد پورې د دې بیل په ذریعہ باندې چې کوم هغه حقونه چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار راي او هغه باندې بندیز لګي، ځکه چې چرته هم دا سنډي شوی چې په یو جمهوریت ریاست کې دی او اظهار باندې پابندي ولي پاکستان کم آئین چې دین داغه سره هم متصادم دی. د دې سکیورټي خبر کې نه غیر پر دې ویشم ترمن په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ، تو هغه از یو تر دوه کار پورې ګوري چې داغه څه ویل کړی.
د کایم کمیټې د منځوري رسټو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږلې شي، د کوم رسټو چې بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا دې هم یادې وی چې ځینې سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے آزادی پر ضد قرض ولی دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت دی په تفصیل سره وکړي، چې په کې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلوه وسوالې ډلې ختم کړل شوي دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلو چې پاکستاني پوځ د بلتون پاله بلوچستانو د ځپلو لپاره د وسوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه د ریپورت ته ورسئ. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل مرکه کې ویلي وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته د دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعاله کړل سي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
دونې انسانان چې باسو دوربین د چا په غاړي چلا یا لشکر په نامه، لشکر جنگي په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابول په نامه، جماعت الدعوا، حرکت الانصار، دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز ا چیف منسټر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ، چې شي ختم کړل، کم کسان ونیول چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بېچینی سه بېچینی ختم شي، دغه دغه خلکو دغه دغه چمونه کوله، دا ګاډیان، دا اصله، دا د خلک ولدیت فلا قومیت فلا د دغه ځای اوسېدن دي، دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې سوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوا وسله والې ډلې غلې سوي دي، خو پر ځای نور کسان برتي کړل سوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو وپیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپله پخوانۍ حکمت عملي بدله کړې او نوي وجون کې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی همهغه سي کار کوي لکه پخوانیو چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره قانع کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عملي ده.
هغه دا وجه و چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر سزا ولې چې بابا دا دا باندې او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي چې هر کارنر سو چې بابا دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وایي چې بای موږ ریاست د پاره کوو، یعنی سل کار د خپل مرضي باندې کوي غلطي دې لپاره دا شی ختم شولې.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د بلوچ آزادي غوښتونکو وسوالو او پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، خو اوس د صوبایي حکومت په مرسته د پردې شاته له جلاوطنه خان افکلات میر سلیمان داود او د وژل سوي نواب بوکټی للمسی برهمداغ بوکټی سره خبرې اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغو رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلوه وسوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعاله کړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
رادیو سم په سلام پښتونخوا کې د نغمه پر رخ کې سندره وو.
چی پسند نہ پوئے دلے دا ماغ سے وڑوے چی پسند نہ پوئے
د نغمه پرځخ کوم سندر واوري دا اوس هم نه نه مې بچي سوي دي سراره لمومن د خبرونو لنډي سوراندې کوي.
د پاکستان پوځوي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې دوه څلوي کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماقام په پیخور پوځي مرکز کې د پاکستانی پوځویان اسیم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوځیان څلور ولسي وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د پوځویان د زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. له هم افغانستان پر دې اړه څه نه دي ویلي. د برید پړه طالبانو پر غاړه اخیستي. د پیخور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له هم نه پوهیږي چې دا د امریکا بی پیلټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپل بی پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزی پرون مشال ډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر سکړی بحث وکړ او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شو او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
اسرار المومنت د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. خو په اسلام آباد کې بیا سراج سحر د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پیښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی قومی ایکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې ضرب عضب اپریشن او دغه رنګ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دی او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د ضرب عضب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتی لپاره لوی خطر دی. ادریا اخر کې وای باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې رتنونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د پیښور جیل په سیکورټي لیک کړی دی او وای په هر دویمه درېمه ورځ د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پیښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګوټونو نه څه ناڅه دوی ته په لاس ورځي. حالانکه د پیښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي نو بیا ولې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سیکورټي په اړه خطر ده؟ ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې یو عام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تلاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولی شي خو وسلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی دا سیزونه څنګه رسی څوک یې رسوي چا چې په دې هر سسترګې پټې کړې دي کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې خو د دې نه هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه څه ناڅه برآمد کیږي خو اعلی چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس ونه کړو او نه چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو له دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سیکورټي ته پام ورکول غواړي او که داسې نه وي نو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی خبری اجانس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه د وسوالو د برید په اړه لیکنه کړې ده. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک تر برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزي جګړې ځان ژغوري. بریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس لیکي تر دولسو زیاتو وسلوالو د پاکستاني ملیشو جامع اغوستې وې او د پېښور په بډبیره کې یې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو ښایي دا برید بډبیرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه، په کوم کې چې تر 150 زیات کسان ووژل سو او زیاتره یې د سکول زده کوونکي وو. اجانس زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید له څه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مهال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نېشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزي جګړې ځان ژغوري. مجلاله کې که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه سوې ده، خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لرې ساتلی دی. نېشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی، خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي، کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجله لیکي په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري، خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نېشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسوال طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستي څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات ته پام وسي پیل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له وسوال طالبان سره به د سولې خبرې کله پیل شي. صالح مصالح رپورټ لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبه ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونې چې کړي دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هم مهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورنۍ موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یوه مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به را شریک سي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کیدونکې وي د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاري ډیره مهمه ده. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل دا چې په ملګرو ملتونو کې د چین مستقل استازی نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرسته وکړي، یو ځل بیا ثابته کړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژوندی. هغه اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د چین همکاریو سره به نه یوازې افغانستان له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي، بلکې په اوږدمهال کې به په خپلو پښو هم ودرېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او وروستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او ګاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړي دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت د بیارغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دي چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 328 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغو پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. جان خانجان خلکوزی وایي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی دی چې افغان پاکستاني اجناس وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي دي. خانجان خلکوزی دا خبره له عصمت سروان سره په مرکه کې کړې چې وایي:
متاسفانه چې دغه اخرانی حوادث ته سیاسي پېښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راهیار شو چې په بازارونو کې د پاکستاني توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس ته معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. دې مخته هم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی او هلته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوي چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط قطع شوي.
پاکستان ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
هو، بدون د شکه چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوي دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زمونږ د صادراتو په مقابل کې، واقع ته زمونږ هم صادرات کم شوي دي. مونږ هم په مجموع کې دې ته پیشپینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زمونږ محدوده شوې ده، 0% استفاده کوو. نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس د لارې نه مونږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی د تولیدي لحاظ نه، اوس فعلاً مونږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه مونږ د 2 میاشتې 3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات مونږ د شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زمونږ ټول مناسبات، اما په مجموع کې د پاکستان سره زمونږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو مونږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې هم ښه دی او ارزان هم تمامېږي، د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
د خان جان الکوزی چې له عصمت سروان سره خبرې کولې. اوس هم راځئ د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ژبه کې سندره واورو.
ز
شفیق مرید او سیتا کاسمه پر رکم سندر واوری دا او سم یو بل ریپورت تر ازو دا ملگور ملتونو دا ریپورت لمخی تر او اویا سرو زیاد و افغانانو پا یورپ کی دا پناه غشتو نکره دا افغانان دا شام لو گلو روست دوی ملو اردال دا چه غاری پا یورپی هیوادونو کی پناه اخلی دا کمو دلیلونو پر بنیاد زین افغانان پا روپای هیوادونو کی پناه اخلی دا دیجاج ملالی بشیر پا دی ریپورت که خسته دی
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پکښې ورته د وژل کېدو تهدید سوی د ګڼ شمېر نورو افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند به له ده سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لیږي چې د شپې لخوا یې د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغسې اسناد له ځان سره په دې هیله وړي چې د پناه غوښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یوه ثبوت په توګه یې وړاندې کړي ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي یو دېرش کلن احمد ضیا عباسي چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی عباسي د لوګر ولایت اوسېدونکی دی او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلېدلې شبنامه موندلې وه د طالبانو له ټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل سوي چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د ده سر پرې کېږي عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه ده ته ځکه لیږل سوې ده چې ده په خپل کلي کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د ده دې کار طالبان په غوسه کړل چې د ښځو د سواد ضد دي عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ده یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي ده په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اووه اویا زرو زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې وارې زیاتوالی شي افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډېر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیې رامخته کېږي جالي شبنامې عامې دي چې ښایي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي یو بل افغان چې بهمن احمدي نومېږي او د یونان تر جزیرې یې ځان رسولی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی به یې دا پور بیرته پرې کړي بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي جرمني او فرانسوي دي بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودېدونکو موادو ځای معلوموي د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي
دا مشال ریډیو ده
او سم د یو بل ریپورت تر ازو د روس او امریکا دفاع وزیرانو په خپلو کې د شام پر بحران ټلیفوني خبرې کړې دي په روسي کې د شام د لازقیا په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو پر ځای کولو دا امکان برابر کړی چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوځي د مشالې ډو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې تفصیل یې له صالح محمد صالح اورو
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لرې وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د وروستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبرې وکړې. زما په نظر موږ تر ډېره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غواړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایي جنگي ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلي دي. دغه چارواکو رویټرز اجنس او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانې سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغې هوایي اډې ته لیږلي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمې مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا سي. روسیه د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډی کولو ته مجبور سوي دي.
سلام سلام هم له دې سره سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خود راشد خان په ځکه بسندره و او روخ په بل غړي کې به بیا له تاسو سره یو.
رانا مخوانا دسرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑوی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑوی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
مرگ دنیا خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی نہ تاسڑا